खडवाल। سختی لاری لستون زودک سفرونه او جلاوطنی
پا کډوال خبرونه کې ل جلاوطن او بیرتراغلو سره د کډوالی پر ژوند او ستونزو خبرې کوو.
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیک هیلې مې ومنئ. روغتیا او جوړتیا مو په برخه. کډوال خپرونه ده چې د سپوږمۍ راډیو پر څپو یې زما موسی حکیمي په قربتوب د ښاغلي خالد لاجورد سره اوري. ښاغلي لاجورد د هیواد د فعالو او مبارز ځوانانو له کتاره دی چې دم ګړی په امریکا کې ژوند کوي او هغلته کډوال دی. نو دا چې کډوالي پر ژوند او مبارزو څه اغېز اچولی، په دې اړه به ورسره خبرې وکړو. هیله ده چې تر پای شي بوم ملتیا وکړي. ښاغلی لاجورد، پروګرام ته ستړي مسې ښه راغلاست.
ډیره مننه حکیمي صاحب. السلام علیکم او تاسو ته او تاسو معزز قدرمن همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه بیا هم کور مو ودان چې په پروګرام کې مو برخه را سره واخیستله. وخت مو راکړ موشته سره لدی چې تاسو په دې وروستیو کې هغلت تللی یاست، نو طبعا چې ځینې سرګردانۍ به وي. ښاغلی لاجورد، په پیل کې ستاسي څخه ستاسي د تګ د عواملو په اړه پوښتم. کوم عوامل ول چې تاسي دې ته مجبور سولاست هیواد پرېږدي او دومره لوی سفر چې هغه امریکا ته تګ پیل کړی او هغلته ځان ورسوي، دغه عواملو باندې کله رڼا راته واچوي تر څو زموږ اوریدونکي وپیژډیری هیوادوال مو د بیلابیلو عواملو له کبله هیواد پرېږدي، مهاجر کیږي، حتی تر دې چې ځینې هیوادوال مو غیر قانوني مهاجرتونه هم کوي.
کمی صاحب، د کډوالۍ په اړه به خبرې وکړو چې اول خو کډوالۍ غیر قانوني طریقه باندې وي، خو اول خو یې موږ خپله طرفدار نه یو. او زه هم دې خبرې همیش مې کړې ده او موږ کوشش مو کولو چې موږ دغه غیر قانوني کډوالۍ موږ یعنی کوشش باید وکړو چې زموږ ځوانان زموږ وطنداران د دین ټول منه کوم چې دا کار ونه کړي، چون هغه کې ډېر مشکلات دي او زموږ عوامل دا و چې موږ د خپل وطن مو ترک او امریکا راغلو، چون زموږ کارونه هلته ادامه درلوده او زما کار باید دلته هم ادامه ولري. نو که هلته پاتې وکړي نو شاید زموږ کارو ته ادامه نه شوی ورکولی. ولې زموږ کارونه چې دي مربوط دی یوه این جی او وه چې هغه دی خپل د امریکایانو یو این جی او وه، او موږ په دې کې یوه بشر دوستانه کارونه کول، سروې مو کوله. سروې د مربوط دی ملل متحد وه، سازمان ملل متحد دی، ډبلیو اف پی، او په همدې کې د یونیسیا د مهاجرت په باره کې وه چې کوم کسان د پاکستان نه بېرته مهاجر کې بېرته راستنېدل که افغانستان ته خپل هېواد ته. نو په دې کې موږ سب کانټراکټر وو چې موږ په دې کې تقریبا درې کاله مو دا وظیفه اجرا کړې ده. او بل یې عامل دا و چې موږ خپل کوشش کوو چې موږ خپل درس ته ادامه ورکړو. نو نظر حالاتو ته چې کتل افغانستان کې، نو موږ مجبور شو چې خپل درسو ته کې ادامه غواړو چې ورکړو. نو موږ مجبور یو چې وطن یا په دې حالاتو کې ترکو. موږ خوشحاله نه وو، البته دا کار د مجبوریت له امله وشو.
یعنی تاسو چې خارج ته ولاړاست، دا خپل یوازې ستاسو تصمیم وو او کنه دغه د خوړو نړیوال سازمان چې تاسو د غوی سرکار او فعالیت کوه، د دوی هم غوښتنه ده چې تاسو یو خوندي ځای یا امن ځای ته انتقال کړئ.
البته چې دوه طرفه پرې نکړوا او مجبور وو چې راشو، دوی هم دا تصمیم وو. او د هغه پر څنګ کې موږ بانک جهانی لپاره موږ هم سروې کوله، نو هغه سروې د دې ځای نه هم ادامه شتون لري. او موږ تر اوسه پورې په دې باندې وظیفه لرو چې موږ هم په بیس کې وو، ما خپل سروې ادامه لرله او موږ کار پرې کولو. نو دا دې هم یوه خواهش وه، یوه غوښتنه وه چې موږ ورسره ومنله او ورسره راغلو.
څومره سخت دی د هیواد پرېښودل، مثلا دلته کورنۍ، دوستان، هیوادوال، دغسې یو هیواد چې هغه تر نور هر ځای ډېر کار ته اړتیا لري. زموږ تاسې وضعیت په بېلابېلو برخو کې ښه نه دی. دغسې قدرونه چې هغوی د هیواد په درد خوړل کیږي یا په هغوی باندې سرمایه ګذاري سوي وي، هغوی زحمت کښلی وي، تعلیم او تحصیل یې کړی وي، خو ولې چې کله د خدمت ډګر ته راوځي سانې ته او بیا هلته شرایط تغییر کوي. په دغسې یو حالاتو کې د هیواد پرېښول خپله ستاسې غوندې با احساسه ځوانانو ته څومره یو سخت تصمیم و، څه فکر مو کاوه، څه احساس مو کاوه؟
حکیمی صاحب ډېره ښه پوښتنه ده. او واقعات چې ډېر درد لري خپل وطن ترکول یا خپل فامیل، البته وطنوال خو ټول فامیل راځي، موږ خپل کور ترک کړو، موږ خپل وینه ترک کړه، هلته ټول مو پاتې شول، رانه مجبوریت و چې موږ دا تصمیم ونیو او راغلو، او تر اوسه هم هغه درد یې شته ده، او موږ یې دا تر اوسه یعنی خپل ځان سره نه شو قبلوی چې موږ هغه خپل ملک ترک کړی ده او راوتلی یو دی. نو خو ما تاسو ته یادونه وکړه چې شرایط دې ته مجبور کړو چې موږ راووځو، او دې په هیله باندې چې همدغه کومه بشردوستانه وظیفه چې اجرا کوو همدغه دوام ولري. کوشش مو په دې وظیفه باندې دی چې موږ هم خارج ته راغلو یا هر هیواد ته چې موږ لاړ شو، موږ خپل هیواد سره ځمن خپل همکاري خپل بشر دوستانه کومکونه به کوو انشاءالله.
که د خارج ژوند په اړه درڅخه وپوښتم، څنګه دی هغلته؟ که هغه حقیقي انځور زموږ سره شریک کړي، آیا خارج ته تګ د دې لامل کېدلی سي چې یو انسان ته خوشي ورکړي؟
حکیمی صاحب خارج اکثر خلق اوریدلی وی چې خارج به ډیر شایسته ژوند وی، خارج به ستونزې ونه لري، خو دا یوه اجتماع ده، ولی هر ځای که هغه کې امنیت وی خو بیا هم انسان ذهنی خوشحالی ذهنی مسئله ده، هغه خوشحالی د انسان خپله یوه ذهنی مسئله ده. نو دا خبره صحیح ده چې دلته خو شرایط کار زمینه د کار مساعده وي، دلته خو امکانات ډېر وي، خو دا معنا نه لري چې موږ خپل هیواد کې یعنی که دا شرایط په موږ نه وو راغلي په دا آخر څو میاشتو کې تقریبا دا څلور پنځه میاشتې مخکې، نو موږ هېڅکله دا تصمیم نه درلود، نه به موږ دا فکر کوو چې موږ دا هیواد ترک کړو، تر څو چې دا هیواد موږ په خپله ځوانان په دې باندې کار وکړو، همکاري وکړو، بل ته لاس ورکړو، او په دې باندې وتوانېږو چې موږ دې کشور ته د خپل ملک ته یو پیشرفت حالت ته ورسوو، چې داسې شي چې داسې یو حالت ته ورسېږي چې د خارجي هیوادونو سره یې باید مقایسه کړو، هر اړخ یې باید موږ ډېر کار به وکړو. او په د تیرو آخر کالو کې موږ ډېر ښه استعدادونه لرل، او ځوانانو هم تحصیل ته مخه کړې وه، او ډېر لایقه استادان مو درلودل، لایقه شاګردان مو درلودل، زموږ همکاران هر ځای کې زموږ وطنوال واقعات ده د قدر وړ خلک دي، او ماشاءالله با استعداد دي. ډېر درد لري چې خپل کشور خپل ملک ترکوي او بل چېرته ځي.
تاسو مخکې د کار یادونه وکړله، خارج ته مثلا امریکا هیواد پرس کړو، هلته افغانان ځي، د دوی استعداد مثلا دا غځای د استعدادونو د دوی د تعلیم کچه د دوی د کار او د محیط او شرایط که سره پرتله کړو ډیر توفیر دی ورپکښې کې، او بیا چې هلته دوی خارجان هم واوسي چې د هغه ځای تابعیت ونه لري، آیا د کار پیدا کېدل هغلته ستونزمنه نه ده؟ مثلا زموږ دپاره دلته یو ډیر ښه قدر وي په ډیرو ښو امکاناتو باندې، دوی کولای سي چې دلته په خپل هیواد کې دنده واخلي او وظیفه اجرا کړي، خو ولې دوی ته هغلته بیا په هغه سویه باندې یا دنده نه پیدا کیږي؟ که پیدا هم سي په ډیرو کمو امکاناتو، مثلا موږ ډېر ښه استعدادونه وینو چې په خارج کې داسې وظیفې سرته رسوي چې هغه د نالوستو کسانو لپاره وي، یعنی هغه کسان چې دلته په هیواد کې زموږ ستاسې قدرونه وي خو ولې هلته ډېرې ضعیفې وظیفې ترسره کوي؟ که په دې اړه راته ووایاست، اکثره افغانان چې وتلي دي هغوی خو بیخي د سواد کچه هم ټیټوله، مثلا په دې وروستیو ګډوډیو کې چې ډېری هیوادوال مدام ګړۍ په امریکا او ځینو نورو بهرنیو هیوادونو کې دي، هغوی حتی د پوهنتون او مکتب مخ هم نه و لیدلی. آیا د دوی دپاره زمینه څرنګه ده؟ مثلا دوی کولای سي دنده واخلي، ښه وظایف واخلي، هغه ارمانونه چې یو ځوان یې لري یا یو انسان یې لري هغو ته دوی بیا رسېدلی سي خارج کې؟
په دې اړه باندې به د موږ کوم حالت کې چې راوتلی او همدغسې کسان چې تاسو یادونه وکړه چې دوی تحصیل هم نوی کړی او اکثره کسان چې موږ سره راغلل په دې شرایطو کې موږ تقریبا 50% داسې کسان دي چې واقعا دوی د ژبې مشکل لري او دوی حتی د کلچر مشکلات ډېر لري. نو داسې کسانو ته واقعا چې مشکلاتونه ډېر دي دوی حتی خپل هغه د کیس پروسس هم دوی نشي کولی تر څو چې یو خپل یا د دوی کیس مینیجر ورسره هیلپ ونه کړي نو کومک ونه کړي دوی په دې باندې خبر هم نه دي چې دا څه رقم د یو فورم موږ دا ډک کړو. نو مشکلاتونه ډېر دي، وظیفې هم په مشکل باندې ورته پیدا کیږي واقعیت ده. نو په دې باندې هم تر څو چې موږ راغلي یو د اول ورځې نه د قطر نه تر امریکا پورې یو ټیم مو ټاکلی ده په خپله چې موږ باید د هغه کسانو سره چې دوی مشکلات لري په ژبه کې، دوی مشکلات لري په د وظیفې په باره کې، موږ کوشش کوو چې دوی ته زمینه برابره کړو، دوی سره کومک وکړو. خو البته حکیم صاحب دا وخت نیسي، ولې دوی بې تجربې دي او اسناد یې هم نه وي پوره. نو دوی ته د کوم آی ایف سی مربوط ټیم چې دی کار په باره کې دوی سره تماس نیسي یا د دوی سره کومه انټرویو اخلي، په دې کې هم دوی ته مشکلات شته دي. خو دوی دغه کوشش باندې لګیا دي چې دوی ته یوه د کار عادي وظیفه باید ورته برابره شي تر څو دوی د خپل ځان مصرف ورک کړي، د دوی د خوراک، د دوی د لباس، د دوی د هر شي باید خرچه پوره کړي، ولې دوی نشي کولی چې تر اخره پورې حمایه کړي. او په دې کې راځي فامیلونه بیا هم کومکې ته یو څه وخت پورې زیات وي. خو هغه کسان چې مجرد راغلي او دوی اسناد نه لري، دوی په ژبه نه پوهېږي، دې ته به ډېر ستونزمن وي چې دلته دوی کار پیدا کړي تر څو دوی ژبه اول باید زده کړي او دوی باید د کلچرل سره عادت شي او هغه باندې باید دوی ډېر کار وکړي.
دغه د قبولي پر شرایطو کې رڼا راته واچوي، مثلا په څومره وخت کې دوی قبولی ورکوي، په کومو شرایطو سره تاسو چې وسال ته افغانان تللي یاست په زیات تعداد سره تاسو ته ویل سوي دي تر اوسه که نه، چې په څومره وخت کې به دوی تاسو ته قبولي درکوي، تر څومره وخت پورې به دوی ستاسو مالي سپورټ کوي تر څو چې بیا تاسو خپله دې ته اماده کیږئ تر څو دنده واخلئ، وظیفه واخلئ، که په دې اړه زموږ سره هغه خپل معلومات شریک کړي.
دا بخش خو مربوط د یو ایس سی آی ایس راځي د امریکا، چې دوی هر کس خپل کیس مربوط په خپل هر کیس چې دوی لري په هغې باندې دوی سره کار یې پروسس کیږي. نو داسې کسان شته دي چې دوی ایس آی بی لري او هغوی ته به د دوی کارونه د بیس نه شروع کیږي، حتی د دوی کارونه شروع شوي وي، دوی ته د ورک پرمیت چې د کار اجازت نامه ده او دوی ته د سوشل سیکیورټي نمبر ده او بعد له هغې نه دوی ته I-94 یو فورم ده چې څه وخت دوی امریکا ته داخل شوي دي په کوم تاریخ باندې. نو نظر په کیس باندې دی، هر کس خپل جدا کیس ده. پاکستان کې ایسایوی وی چې هغه سپیشل امیګرنټس دي هغې ته کار یې فکر کوم چې لږ و اسانه وي، موږ ته دقیق معلومات نه لرو، نه موږ ته وایي چې څومره وخت کې به د هر کس کار اجرا شي یا قبولي ورکړي. نو دوی ته یې اوس فعلا ټولو ته یې پارولی سټمپ ویلی په پاسپورټ باندې چې دا یوه موقته په شرایطو باندې یوه ویزه راځي تقریبا د 2 کالو ده. او بعد له هغې نه هغه کسان که ایسایفي نه وي نو دوی به مجبوره وي چې دوی به خپل سټیټس د پارولی نه هغه ته چینج کوي چې دوی اسایلم شي، یعنی دوی پناهندگی دلته ورکړي. پناهندگی که قبول شوه نو بعد له هغې نه دوی په یوه کال کې دوی کولی شي چې گرین کارډ ته اپلای وکړي. او راغلو د کومکو سره، کومکونه چې دي آی آر سی مربوط دی، د ټولو مهاجرین دي چې دوی د کیس منیجران مو چې دي د آی آر سی مربوط دی، آی آر سی درې رقمه کومکونه لري چې یو آر سی اے ورته وایي چې هغه اتم میاشتې تا سره کومک کېږي مالی، او پاغې کې ستاسو میډیکل هم ده او پاغې کې ستاسو د خوراک یعنی کال فریش ورته وایي دغه درې شیان دي کې او نور هم داسې د زده کړې د کلاسو د انګلیسي درسو زمینه ورته مساعدوي. یو بل دوهم چې دا د فامیل په باره کې دی چې هغه فامیل تقریبا دوی تر څو کاله پورې دوی کومک کوي که د احیانا دغه حالت کې دوی سره څو کاله ادامه اخلي دغه پروسس چې دوی عاید کم وي. او دوهم دریم او آخر ماچنګ گرانت ورته وایي چې هغې هغه کسانو ته کېږي چې تقریبا دوی عیسایبي حالت کې وي عیسایبي کیس کې وي نو دا هم تقریبا د شپږو میاشتو مالی او میډیکل کومک به دوی ورسره کوي.
تاسو هلته ډېر شمېر افغانانو سره په دا کوم ایالت کې چې ژوند کوئ یا اوسېږي یا تاسو ته د اوسېدلو لپاره ځای درکړی دی مخامخ کېږي، د دوی احساسات مو درکړي دي؟ دوی خوشحاله دي، خفه دي، څه وایي دوی چې ستاسو سره مخ کېږي؟ بیرته د دې تمه لري، امید لري چې په هیواد کې به وضعیت ښه کېږي، دوی به بیرته راځي او که نه خوشحاله دي هغلته چې تللي دي، آرام دي او غواړي چې اکثرا نه وری ژوند ته ادامه ورکړي؟ او که څنګه که خپله تاسو مشخصا ته وایست امریکا کې پاتې کېږي او که شرایط ښه سي بیرته خپل هیواد ته راځي او دلته به بیا هم د تیر په څیر خدمت ته ادامه ورکوي، کار ته به ادامه ورکوي، زده کړو ته به ادامه ورکوي، او که څنګه؟
ډېره ښه پوښتنه وه حکیمي صاحب. حکیمي صاحب زموږ د بیس نه ډېر را ووتو، زموږ ته یو هوټل بک کړی وو چې موږ په هوټل کې تقریبا د یوې میاشتې لپاره وو. هلته زموږ سره دېرش فامیله وو، نو اکثره فامیلونه ډېر ناامیده شوي وو چې دوی دلته راغلي وو په دې تمه. دوی فکر کوو چې هلته یعنی موږ به آرامه اوسو، یعنی موږ به خوشحاله وو، موږ به ذهني روحي موږ به خوشحاله وو. خو دوی اکثره او تر خپل ځانه پورې چې موږ خپله ډېر تشویش لرو د خپل هیواد سره او اکثره خوشحاله نه دي. دوی اصلا کومه ورځ چې امریکا ته راورسېدل دغه کوم کلچر چې دلته ولیدې، کوم رسم و رواج چې دلته ده،
قوانین مثلا
نو دې سره هم دوی ستونزه پیدا کړې ده. نو ما اکثره کسان لیدلي دي چې دوی اوس بیرته وایي چې موږ نه غواړو دلته پاتې شو، موږ غواړو بیرته خپل هیواد ته مو ولیږي. او اوس امکان یې هم فکر کوم چې نشته دي چې دوی داسې کوم پروسه ورته کړي تر څو چې دوی هغه کسان چې په بیسو کې دي اول باید دوی ځای په ځای کې، بعد له هغې نه که کوم کسان نه غواړي دلته پاتې شي نو شاید هغې ته یې کوم بل تصمیم یا پلان نیولی وي. نو حکیمی صاحب وقت دلته ډېر مشکل ده او هیڅوک نه غواړي چې دلته تر اخره پاتې شي. هیله لرو او الله پاک ته نو امید لرو چې انشاءالله یوه ورځ به هیواد امن وي، هیواد کې به آرامي وي، صلح وي. په دې امید باندې یو انشاءالله چې خپلو ځایو ته، خپل فامیل ته، خپلو دوستانو ته بیرته راشو او یو ځای یو فامیل سره خوشحاله آرامه
په همدې هیله خدای دې په هیواد کې امن او آرامي راولي، چې ټول هیوادوال مو بیرته خپل هیواد ته راوګرځېږي. ډېری شمېر هیوادوال مو له بده مرغه چې د غیر قانوني لارو څخه مهاجرت یا کډوالي کوي هلته د ډول ډول مشکلاتو سره مخامخ کېږي، ځینې حتی خپل ژوند د لاسه ورکوي. په دې هیله چې دوی هم په خپل هیواد کې پاتې سي، دغه ستاسې ږغ په دې هیله چې ډیرو به اورېدلی وي، هغه د خارج شوق یا نشه چې د دوی په ذهنونو کې ده، ستاسې د احساساتو یا ستاسې د خبرو او هغه حقایق څخه یې درک کړي وي چې خوشي، یعنی دا معنا نه چې خارج ته څوک لاړ سي، خوشي همدا چې په خپل هیواد کې پاتې سي، کار وکړي، خدمت وکړي. اصلا په دغسې یو سختو شرایطو کې پاتې کېدل، کار کول، لا هم د وطن سره د مینې ثبوت څرګندولای سي. په دې هیله چې ټول هیوادوال قدرونه خصوصا په هیواد کې پاتې سي. که تاسو د خپل ژوند پاک لر راته ووایاست چې کډوالي مو دم ګړۍ پر ژوند کم منفي اغېز اچولی دی، مثلا ځینې هغه څه چې څوک یې غواړي په خپل وطن کې ډېر ښه کولای سي خو ولې چې بیا کډوال کېږي تبن چې ډېر هغه ارمانونه هیلې چې د ورته رسېدل غوښتل د هغو څخه به ډېر لرې سوی وي یا لرې کېږي، که تاسی پخپل پدیار راتو وست.
حکیمی صاحب با موږ سابق کې هم مهاجر وو یو وخت کې او موږ عربي کشورو کې وو، نو زموږ ستونزې دغه وې چې موږ هر څومره بومه چې یو بشرفت وکړو، که درس کې وي که سپورت کې وي که هر بخش کې وي، نو موږ به تر آخره پورو یا هغه کوم هدف چې موږ غواړي موږ به هغې ته نه شوی رسېدلی. ولې آخر زموږ اسناد یا زموږ هغه کوم لکه خپل ملک یا خپل هیواد کې چې آزاد وې داسې کوم آزادي مو نه درلوده، نو آخر به موږ له دا کوم شی پاتې شو، نو ناامیده شو چې موږ خپل هدف ته ونه رسېدو. ولې موږ ته اجازه نشته چې موږ تر دې نه پورته او ډېر زیات پیشرفت وکړو؟ نو په مهاجرت کې مشکلات ډیر دي، هغه کوم مشکلات چې دي که هغه وطن کې صلح او امن وای، نو هیڅکله به څوک نه وتی، او هماغه پیشرفت هماغه کوم کار کوم بزنس هر شی مو چې انسان زړه کې وي هغه خپل هیواد کې ډیر په ښه طریقه باندې اجرا کیږي، او هیواد ته پیشرفت هم وي، اقتصادي وي که په هره برخه کې وي. نو واقع چې ستونزې ډېرې دي حکیمي صاحب، نو کومه یوه درته یاده کړو؟
بلکل، واقعیت هم ستونزی او مشکلات لري، خصوصا د کډوالۍ یا مهاجرت ژوند. که چیرې مثلا هلته تاسو په هغه ټولنه کې ژوند کوئ د ځینو محدودیتونو سره به مخ یاست، مثلا نسی کولای چې د هغو هیوادونو که څه هم تاسو تابعیت واخلئ په سیاسي لیول کې کار وکړئ یا په سیاسي تصمیم نیونه کې برخه واخلئ، نسی کولای چې د ځینو سیاسي او مدني حقوقو څخه استفاده وکړئ، خو ولې که څوک پر خپل وطن وي پر خپل هیواد وي کولای سي چې په آزادانه توګه د هیواد په ټولو برخو کې کار وکړي. نو په دې هیله چې تاسو هم بیرته خپل هیواد ته راسئ، اورېدونکو ته مو پیغام څه دی او د حکومت څخه مو غوښتنه څه ده د خپرونې وروستۍ شیبې؟
حکیمي صاحب، زما یو ډېر لنډ پیغام دی چې اول خو زما اورېدونکو ټولو ته، زموږ وطنوالو ته دا پیغام ده چې غیر قانوني مهاجرت دې څه وخت نه کوي. موږ ویډیوګانې ګورو، ډېر مو ورته یعنی خفه شو چې ولې داسې کېږي، غیر قانوني مهاجرت دې نه کوي، او کشور سره خپل هیواد سره موږ باید خپل هیواد ته کومک وکړو، که موږ په خپله هیواد کې وو یا موږ خارج کې وو، د خپل هیواد سره موږ باید خیانت ونه کړو، او موږ باید په خپله زده کړو باندې ډېر کوشش وکړو تر څو یو ځای ته ورسېږو. او آخری مهمه نقطه یې دا ده حکیمي صاحب چې موږ باید تعصب ونه لرو که هر قوم وو یو افغان.
ډېره مننه درنو اوریدونکو، پروگرام یا خپرونه هم دومره و، تر بیا مو پر لوی خدای سپارم. ښې چارې، ښه وخت. Oh,
مینه.